آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودلې.
په هنر جاج کې له پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د پوهند رښتین د سلمې کلیزې په باب خبرې کوو.
د پیدایش نیټه از دیارلس او ویشت شاوخوا ده، نو دیارلس او ویشت کې بیا د وخته ګرامر، پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شوی،
چاپ شوی پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه.
په فنکار برخه کې د ننګرهار لوالی او لیکوال شاه محمود میاخیل سره د هغه په لیکوالۍ خبرې کوو.
ادبی لیکنه خو کمی، البته دا پخپله دا نثر چې زه لیکم دا پخپله دا ادب یو برخه ده، ځکه زما لیکنو کې همیشه سادګي موجود وي. کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه موږ خبرې کوو هماغه سې زه دا لیکل وکم.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه چاو دنه واوري.
حافظ دکاندار دواړه رغوي پر غوږو کې شودل، د امبولانسونو ژغونه یې په غوږو کې انګازې کولې.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم وخت واوري.
بلها کلونه تیر شو، بلها کلونه تیر شو، خا بد وختونه تیر شو، لوی فسادونه تیر شو، ژوندو جنگونه تیر شو. د سوات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا، او د ذات په جنگ کې هم مونږ دواړه خفا.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې له 2001 کال را په دې خوا چې د دیموکراسۍ لسیزې بولو، د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غږیزي، تصویري او چاپي رسنۍ پیل شوې. د رسنیو په دغه ګرم بازار کې ځینو رسنیو کیفیت ته پام وکړ او ځینو یوازې کمیت ته پام وکړ. دغو رسنیو ته بیلابیلو مالی تمیلون کوم رسی ورکولی چې ګڼې لا هم موجودې دي، خو یو شمیر یې بیا د سقوط څپو وهلي او د خبرونو ژبه یې بنده شوه. ښایي بیلابیل لاملونه ولري، خو تر ډیره یې د بندېدو لامل مالی او امنیتي ستونزې ګڼل شوي. له یوې خوا د بازار موندنې کمرنګې بازار، او له بلې خوا د شخصي رسنیو نوې تجربې د یو شمیر رسنیو عمر لنډ کړی. د رسنیو د خودکفا کېدو په پار د خپل آمدن د اندازې په نظر کې نیولو سره خپل خبرونې تنظیم کړي. په دې اړه به وروسته یو راپور هم لرو، خو پیل له فرهنګي خبرونو کوو. او فرهنګي خبرونه رویا مادومی وړاندې کړي.
په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون وشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهاند محمد رسول باوري په هانګ کانګ کې د افغانستان د تاریخي آثارو د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې د افغانستان تاریخي آثار نړۍ د دې هیواد له تاریخي عظمت او لرغوني فرهنګ سره بلدوي. د افغانستان 211 تاریخي آثار چې کلونه کلونه مخکې د آی خانم له فلول غونډۍ، طلا تپې، باګرام او د زرګرانو له تپې څخه ترلاسه شوي دي، له دوو کلونو را په دې خوا د لاسلیک شویو هوکړو لیکونو پر بنسټ د چین په موزیمونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د مسؤلانو د څرګندونې له مخې له دې پلوه کابو $1,000,000 د دولت په عوایدو کې شامل شوي دي. له هانګ کانګ څخه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند محمد صابر مومند باختر اژانس ته وویل چې دغه اثر تر اوسه پورې د نړۍ په څو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي، او اوس د چین په موزیمونو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د افغانستان او چین ترمنځ تاریخي او دوستانه اړیکو او په سیمه د هغو اغیزو ته په اشاره سره د دغه شان نندارتونونو جوړول د دواړو هیوادونو په فرهنګ، د خلکو په پوهاوي او په فرهنګي راکړو ورکړو کې ارزښتناک وبلل، او وی ویل چې دغه شان نندارتونونه نړۍ د افغانستان له تاریخي تصویر او لرغوني فرهنګ سره بلدوي. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخ آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. دغه راز په دغه مراسمو کې د هانګ کانګ د موزیمونو او تاریخي آثارو مسؤل هم خبرې وکړي او د افغانستان او د چین د ولسی جمهوریت ترمنځ د فرهنګي او تاریخي اړیکو په لا زیات ټینګښت باندې ټینګار وکړ او د دغه شان نندارتونونو جوړول یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم وبلل. ورسنیز شکایتونه او سرغړونې وڅېړل شوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسیني ساپی په مشرۍ د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسون تیره اونۍ د شکایتونو او سرغړونو په پار غونډه وکړه. په دې غونډه کې اووه رسنیز شکایتونه او سرغړونې چې د یو شمیر دولتي او خصوصي بنسټونو له لورې کمیسون ته لیږل شوې وي وڅېړل شوې. حسیني ساپی په داسې حال کې چې د شکایتونو او سرغړونو لورو هم د کمیسون په غونډه کې ګډون درلود، د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې په لاره کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څېړنې د کمیسون د کار د څرنګوالي او د واکونو د حدودو په اړوند معلومات ورکړل. دغه راز لورو خپل شکایتونه او وړاندیزونه په حضوري ډول کمیسون ته وړاندې کړل. په همدې ترتیب د کمیسون غړو له څېړنې وروسته د کمیسون له کړنلارې او واکونو سره سم د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو په اړوند لازمي پریکړې وکړې. تیره اونۍ د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عزیز احمد پنچیری د وسلوالو له لورې ووژل شو. جغرافیایي تاریخ غور، راه ابریشم، سیمای شهرها در سفرنامه ناصر خسرو بلخی، پنشیر سرزمین شیران او کرونولوژی وقایع حوادث کابل د عزیز احمد پنشیری له هغو اثارو څخه دی چې د هغه نوم یې د تل لپاره د زمانې په جریده کې درج کړی دی. هغه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د څو کمیسونونو غړیتوب درلود. په تیرو 15 کلونو کې په ټول هیواد کې 215 رسنۍ تړل شوې دي. په دې اړه امید ظهیر مل راپور لري.
په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې له امنیتي ستونزو ورهاخوا مالی مشکلات یو بل ګواښته چې له کبله یو شمیر رسنۍ اوس فعالیت نه لري. د اقرب په 12 نیټه د یکشنبې په ورځ د زابل په مرکز کلات ښار کې د کلات غږ راډیو خپل خبرونې د مالی ستونزو له کبله بندې کړي. د دې راډیو مسؤل مدیر سمیع الله سعادت د مالیې لوړېدل، د جواز او فریکونسي د تمدید لوړه بیه او اقتصادي ستونزې د راډیو د بندېدو لاملونه یادوي. خو کلات غږ راډیو یوازینۍ رسنۍ نه ده چې د مالی ستونزو له کبله تړل کېږي، بلکه د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وای په 15 کلونو کې نږدې 215 رسنۍ تړل شوې دي. د دې ټولنې اجرایي رئیس مجیب خلواتګر آزادی رادیو ته وویل د رسنیو تړل کې دوه لوی عامل مالی او امنیتی ستونزې دي.
هو تلویزیونونه د 15 نه ډیر رادیوګان دي او بیا شاوخه 204 رسنۍ دي او دوه د خبری آژانسونه ده.
کابل، پروان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، نورستان، لوګر، کندوز، زابل، بلخ، هرات او لوګر هغه ولایتونه دي چې په دې شمیر رسنیو پکې خپل فعالیت بند کړی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي داسې کومه تګلار نه لري چې مالی اړخه د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیسي. د دې وزارت د نشراتو رئیس جعفر راستین آزادی رادیو ته وویل دوی د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو د مخنیوي لپاره نه یوازې دا چې د پیسو د ویش حق نه لري، بلکې د دې برخې لپاره بودیجه هم نه لري. دی وایي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت تګلاره په دې ډول ده چې هر رسنۍ وکولی شي له خپلو سرچینو ګټه واخلي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، که نه مجبور دي چې فعالیت بند کړي. موږ د دولت په چوکاټ کې په دې برخه کې د لاسوهنې حق نه لرو او نه هم پکې لاسوهنه کولی شو. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیان ازادي او ترخوای د رسنیو رشد یو له اساسي پرمختګونو ګڼل کېږي. د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې په 2013 میلادي کال کې خبرې شوې، په ټول افغانستان کې د رسنیو شمیر 2455 ته رسیږي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په روان کال کې دوی 15 نوي رسنیو ته د فعالیت جواز ورکړی، خو 15 پخوانی هغه تړل شوې دي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغه سیمو په خلکو پورې اړه لري او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینو بیا په ملی او نړیوالو کچه شهرت هم موندلې او رسربلې مشهوریږي. د افغاني موسیقي په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړي.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوی هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبی ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلې ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخ تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا لاس ګوشه کیسی. دا نو ډیر خو تکمیل آله د موسیقي سو لکه تنبور غندې سوال ستار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزوت ک چې پنځه لستار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزوت ک؟
ما د څه فکر وکړ تقسیمات چې دا تاویږي کنه، دا کوک چې تاسو ورته ویل کنه، دا چې دا سیمان عیاریږي کنه په ما غراق باندې دې ته د ګوشه کې وای. ما یو دا نه بل هم ضرور و چې باید چې تکمیل سي په دې حساب د ساري ګما په دې نسا کې په سر کې چې په دې حساب تک کې بیا دا سا و دا سا یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ور واچو چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپله دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډېر ښه دوتار ده، خو زه به درته وغږوم به تاسو آواز
حتمن نه ګرسته. څه رقم دي جوړ که لرګی دي؟ چې
لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاس ته یې څه ده، هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه راوتې شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلا سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و که اسان؟
نجاري کار ده، د کندنکري او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي، بیا برمه کېږي. دا بعض ځایونه چې دا سوري دي کنه بیا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده بیا صافا کاري ده، د هډوکی هم خوري، خراک هم ورته وایي چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تار وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟
تار سیم ده، فولادي سیم ورته وایي. د ته نور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دوتار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باستان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال کې د محمد غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازندي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره په خوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات به ورسره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد پنځ ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینوازه کې
خبره. که څه هم اوس مهال په افغانستان او ایران کې دوتار ډیر مینوال لري او غږول کیږي، خو په لرغونی هرات کې سرلاری کریم هیروي، ګدا محمد او استاد غلام سخی دی.
در هرات توری که گفتین که فرهنگ موسیقی
په هرات کې د موسیقي فرهنگ ډیر پرمختګ کړی، خو زموږ هنرمندان بیا له بیلابیلو آلاتو څخه استفاده کوي او محلي سندرې پکې وایي، لکه ناوک هراتی چې ځانګړي هراتی سندرې وایي، لا هم له دوتاره استفاده کوي، همدارنګه غلام نبی زندهدل هم ترې استفاده کوي.
چند نفر دیگه که دنوجې او از جمله آوازخوانه های بسیار چیز هستند.
دا چې دوتار په رواني لحاظ کوم غیس پرې باسي او استاد محمد رسول عزیزی په کوم وخت کې غږوي، بیا هم استاد عزیزی
په کور کې د شپې چې د منځمه څوک څه مزاحمت هم ونیسي، دوتار خو یو ډېر وړ غږ لري. به کرار په د خپل اتاق کې همالته څه تمرین کوم.
کور کې د چا ډېر خوښېږي؟ مېرمن هم څه وایي تاسو دوتار پاکله؟
بد نه وایي، هغو دې هم خوښ ده، نو موسیقي د هر چا خوښه ده.
کوم خاص فرمایش هم به درکوي چې دغه سندره
وغږوه؟ گارو زندگی که یه زخبل موسیقی کار
واک خوبی ارتی نیسی؟
واک نیسی، چنگه نی نیسی.
خب، دی دوستان محفل تا چی جایی بیاد دست خپل دغا دی موسیقی آلی دی سراوری؟
خپل موسیقی چی در چمه دی یا تنبور یا دوتار دازان سراوری من طول تا معلومه من در باز ما دوستان نبیا یو ضرب نواز چی تبله دیگی او یو زخبله یا دانه تنبور است چی اغا بیا چالانه اومد دقا دروی سرکی گی وقتی چی سر سود تبله هم اغا سر سرکی گی و دقا بیا نخپل محفل دیر خو گرم ساد.
کال ک لیوی خو د ازادۍ سلم کلیزو لبل خو د پښتو ژبي او ادب دی وبتلی لیکوال او سیډونکی صدیق الله رښتین د زوکړې سلم کالو. هغه د پښتو ژبوهنې او ادب پوهنې په برخه کې نستړی کیدونکی کارونه کړي او پښتانه به احسان کله هم هیر نه کړي. اروخاد رښتین د پښتو معاصر او دودیز ژبوهنې په منځ کې د اتصال د کړې حیثیت لري او د ژبوهنې په برخه کې کار نه هیریدونکی دی. د نوموړي د ژوند او کار پاړه په نننی هنر جاج کې د هغله لور په هندوی ډاکټري زرغونی زیور سره خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه اغلی ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې د همدا کال د اروخات پوهاند صدیق الله رښتین د زوکری سلمه کالیزه وه، د همدغې کالیزې د یادونې په پار نن غواړو چې دغه په شخصیت، دغه په کارونو، دغه په څېړنې، دغه په تخلیق او تحقیق په دې ټولو باندې وغږیږو. د یوه داسې چا په توګه چې تاسې دغه د کورنۍ غړي وی، تاسې دغې لور یې، هغه ټولنیز چال چلند دغه څنګه وو؟
مننه ستاسو نه، او بیا په سر کې د ستاسو د پروګرام نه چې په دغه برخه کې د پروګرام را برابر کړی دی، او د پوهاند صاحب رښتین د سلمې کالیزې په مناسبت د پروګرام ترتیبوي او جوړوي، مننه. دا خو ډیره یوه تاریخي خبره ده، نو په دې لحاظ باندې د ده د نمانځنې او د زوکړې د ورځ، یعنې کلیزه، البته ډیره مهمه ده، ځکه سل کاله په یو شخصیت په حیث باندې دی دلته زمونږ په تاریخ کې، یو ژوندی تاریخ دی. نو ستاسو د سوال په برخه کې زه باید ووایم چې د ده ټولنیز ژوند او د ټولنیز کارونو په برخه کې، البته دی یو ثبوتي انسان دی، یوازې د ټولنیز برخه نه، دلته په ټولنیز چې هغه کې نورې مسایل دي چې هغه اکاډمیک ژوند ده، ژوند ټول په اکاډمیک ماحول کې تیر شوی دی، او همیشه د پاره د علم او ادب او تعلیم او د تربیه په چوکاټ کې د فعالیت کړی دی، او خپل ځان په دې برخه کې ستړی کړی دی، او یو ثانیه یو غړی هم د بیکار او بی دغه یعنی عباس نه د تیر کړي ټولې هم د کوم هدف د پاره چې د مبارزه شروع کړي او په همدې هدف د پاره کار کړي. البته ټولنیز کړوړې هم په همدغه چاپیریال په همدغه ماحول کې سره مطالعه کول شي.
تاسو به تر خامه خ پختلې وي په داسې دور کې شي خلک یعنی د پښتو د لیکلو په اړه هم د غوی سره پښتنه و چیرې پښتو هم چیرته لیکل کیږي یا نه، او یو څوک راپورته کیږي په پښتو ژبه کې کار کوي، ژبپوهنه کې کار کوي یا د پوهنې کې کار کوي. آیا لیلا ته تاسو خبر وی چې ولې د په پښتو ژبه کې لیک لوست پیل
کړ؟ نه نه نه، خو ښکاره خبره ده چې دای کله چې د خپل کور او کلینا راغ او په ننګرهار کې د نجم المدارس په مدرسه کې سو کال هلته درس وویلې، او هغه نه وروسته بیا دارالعلوم ته راغې. نو هلته عربي دارالعلوم یې ولوسته، خو دی وایي چې زه کله کابل ته راغلم نو ډیره انګیزه ماته په دې پیدا شول چې په کابل ښار کې لکه دا ماحول داسې و چې د پښتو ژبې ویونکي که و هم خو پښتو به نه ویله. مګر یو ورځ زه په لاره تلم، یو کاغذ پروت و همداسې په لاره کې، هغه مې چې راجه کړو نو یو لیک و پښتو لیکل شوی و. ما سره دا دغه شو چې آیا پښتو هم داسې ژبه ده چې لیکل او لوست لري؟ د خو په عربي کې هغه تعلیم کولو. نو وایي چې دا ورخ کاغذ ما ولیدلو، ما هیڅ په پښتو کې دا دغه کېدای شي، یعنی لیک لوست کېدای شي. نو د ما ورځې نه مې ځان سره دا هغه وکړو چې دغه ژبې ته، دغه زمونږ ژبه ده، دې ژبې ته کار پکار دی چې باید کتاب ولرو، قلم ولرو، او خبرې باید په دې ژبه وشي. نو د هماغه ورځې نه زما تصمیم همدا شو چې باید په دغه لاره کې کار وکړم او زحمت وباسم.
په دغه برخه کې باقاعده زده کړې مو کړې که نه یوازې خپله مطالعه کوله؟
د ده د وینا سره موږ په هغې وخت کې البته نه و، خو دی چې خپله په سوانه کې وایي او خپله د خپلې خولې خبرې دي. هغه ویل چې ما زما دغه زده کړه په دې د پښتو په برخه کې دغه اخبار چې اصلاح اخبار و او همدا مطالعه وه، کتابونه لوستل و چې ما په شخصي توګه دا خپله دغه پر مخ بوتلله. او دته خو تعلیمي ده، خو عربي دارالعلوم و. نو د هغې نه چې فارغ شو، خو بیا همغه و چې راسن په همدغه انګیزې سره دی پښتو ټولنې ته راغی.
پښتو ټولنه د نه وړاندې جوړه شوې وه که نه دی چې و د جوړه کړه؟
پښتو ټولنه نه، پښتو ټولنه د ده نه وړاندې جوړه وه. یوازې دا و چې د ده نه وړاندې هغه خادم صاحب و او بینوا صاحب مدیران تیر شوي وو
په پښتو ټولنې.
خو دی چې راغې بیا راسن هلته چې راغې قواعدو مدیر شو، او لکه په مختلفو ځایونو کې د کار شروع کړو. خو یعنی لومړنی هغه د پښتو ټولنه شروع کیږي وظیفه یې، چې دا به فکر کوم دیارلس سوه اتلس
کله چې بحث دی و پښتون لیکوال د ټولنه کې کار وکړ، رابرسیر شو، هغه وخت خو به خامخا ستاسو یادیږي چې تاسو محصلین وی او دی دلته مثلا برحال استاد په کابل پوهنتون کې د بحث دی و استاد د چلند څه ډول وو؟
ها خیر، د چې کله لیکوالی شروع کړي او کله کار شروع کړي، هڅه یې کړي په ژبپوهنه، په ادبپوهنه، په ټولو برخو کې، هغې وخت کې خو مونږ نه وو. ځکه زمونږ د لکه د په زمونږ د پیدایش نیټه از دیالاسا وشت شاوخوا ده نو دیالاسا وشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شو
چاپ شو پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه په شپږشتم کال کې چاپ شو او په پنځشتم کې بیا د ادب تاریخ کتابونه کتاب چاپ شو یعنی دا کتابونه او چې اکیډمیک هغه لري
او تاسو مستقیم درس ورکړی په صنف کې
او بیا هغه نو وروسته دا چې د پوهنتون ته څنګه راغلی دی همدغه کتابونه چې د لیکلي دی دای امدا د پوهنتون د تدریس لپاره مثلا په محصلین ته به درس ورکولو دا د پوهنتون کې د 1215 نه تدریس شروع کړی دی چې هغه وخت د ادب تاریخ هم چاپ شوی دی او هغه
د محصلینو سره برخورد پاره راتوه
اوس راځو دی ته چې مونږ خو بیا ډیر روستي خلک یو زمنګ نامخ کې مثلا اوله دوره د ادبیات د پوهنځي فارغین چې د هغه جملې نه مثلا لایق صاحب سلیمان لایق صاحب
شپون صاحب
کاکر صاحب دغه خلکو نو ډیر کسانو چې دغه لومړنۍ ډول روحي صاحب مثلا نور خلک مونږ چې راځو مونږ په دې لاس او درې سال وخت کې چې مستقیما زبونګه استاد پاتې شو او تدریس کول او څلور مضمون مونږ په دغه دوره کې
مونږ دیکتاتور استاد
وکړو او البته داسې دیکتاتور نه و چې چاته به فیزیکال دغه نه و مګر دا و چې هغه داسې یو رویه و یو داسې عادت ورته وای مزن پیغام چې هغه ته به کتل د روب داسې و چې سړی به ډارېده
او به زمسلینو به تاسو ترې و دغه لار
نو مونږ خو مسلینو بیا په زمن کې مونږ د کور ماحولم و نو په کور کې مته ډارېدو او په دغه کې آماده و چې داسې خشن برخورد نه و چې مثلا چاته سپکا و یا سپوري ځینې خلک عادت لري مګر د ډیر په نرمه په ډیر حوصله او په یو حکمت سره مونږ ته خبرې کولې چې هغه زمونږ لپاره یو درس و
ډاکټر صاحب تر اوسه پورې به د پوهنې څومره کتابونه چاپ شوي وي څومره ناچاپه پاتې دي تاسو
کتابونه خو داسې زما په خیال د په یادښتونو کې تقریبا اویا کتاب خو هغه وخت چاپ شو بیا یو شل کتاب نور وروسته په دغه د هغه دوره کې د دې مجاهدین په دوره کې چې البته دلته حالات خنو دلته د چاپ امکانات نو بیا هغه کتابونه ول چې ځای کېږي
هغه
بیا التم به خو
ټول څومره چاپ شوي
نو شل خدا چاپ شو او تقریبا آیا هغه حساب کې نو نیوی شاوخوا کې چاپ شوي
زمیده کتابونه مشه چې نه چاپ پاتې
او کتابونه خو دوه درې کتابونه خو زما په یاد دي چې هغه تیار بشپړ شوی وو خو کله چې دلته حالات خراب شو د کورنۍ جګړې پیل شو نو مونږ ونه شو کول چې دا خپل دا کتابونه او وسونه به هغه آلته لکه چې
ځای شو
او
ډیر مننه خیرس
بوخت کاری ژوند خامخه په لیکوالۍ او هنر اغیز کوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل سره لدی چې د ننګرهار والی دی او ګڼ سیاسي ټولنیز او امنیتی مسؤلیتونه ورترغاړي دي وایي چې لا هم لیک او مطالعه کوي نو موږ وایي چې لیکوالي په خټه کې اخل شوی او پرته له لیکوالۍ او مطالعه گزاره ګرانه ده دا چې په دومره بوخت ژوند کې څنګه لیکوالي او مطالعه کوي په فنکار برخه کې له ښاغلی میاخیل سره په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار ولی صاحب په خاطر دی چې تاسو د غلطا د ولایت په منصب راشه او یادا چې د سولې په انسټیټیوټ کې کلونه کلونه مشري وکړه مبارزه وکړه تاسو یو لیکوال او ادیب وای اوس در سره غو د لیکوالۍ صلاحیت شته لیکل کوي کني کوي
لیکل او لوستل دا د یو حالت ته چې انسان سره په هر وظیفه کې او په هر دنده کې چې بیت ویلري او هر وظیفه کې چې ته لیکل او لوستل ورنکې نو سره شړیږي بیا هغه معلومات نشی کولی په سمتوګه راټول کی وې ساتي او پاینده کی ولیکي نو زه وسم خپل یادښتونه لیکم هغه ضروري لیکنه چې په فیسبوک او په دې مسایلو کې وی کومه او همدام نیت چې د هرې وظیفې نه وروسته که زه پخوا ومه مهندو وزار داخلي ومه یا نور وظایف ملل متحد کې ما اجرا کړی دي نو خپل هغه لیکنې زما چې دي یو څو تحقیقي دي اما زیاتې گزارشي دي چې دغه وخت او زمان څه چې تیریږي هغه باید موږ ته ټول ثبت کړو یوازې زنه هر څوک روزانه ډیر شیان ګوري ډیر واقع دي په مخ کې تیریږي او کدا موږ ولیکو ثبت کړو خبرې کړو اوس خلا شرایط هم ډیر اسانه دي نو دا به بل نسل ته پاتې کیږي کنن موږ او تاسو په تیرو قضاوت کوو 50 کاله سل کاله پخوا په هغه شی قضاوت کوو چې لیکنې پاتې دي کلم مونږه د ویرې په خاطر باندې لیکل نه کوو ولا یا به څوک ادبي نقد وکړي یا به سمن وي یا به سبق سمن وي یا به یو ځای کې خلا رامنځته شي ته بل کار چې کې یو ځای کې به اشتباه کې نو بیا خلته باندې انتقاد کوي او بیا د دې انتقاد د ویرې نه خلک یا کار نه کوي یا لیکل نه کوي نو زه فضل خدای ده د دې دواړو مشکل کې اخته نیمه زما لیکل دی زما خپل لیکل دی سبق به یا ښه وي یا به خراب وي د چا به خوښیږي د چا به نه خوښیږي خو زه به دا لیکل کوم او دوام به ورته ورکوم
دغه لیکل اوس په سوشل میډیا کې راځي په فیسبوک راځي یا ټویټر باندې راځي ډېرې سیاسي وي ادبي لیکل داسې کوي چې هغه تاسې سوشل میډیا ته نه ورکړي او د ځان سره محفوظ وساتي او سوخت کې بیا د چاپ اراده ولري
ادبي لیکنه خو کمی البته دا پخپل دا نثر چې زه لیکم دا پخپل دا ادب یو برخه ده ځکه زما لیکنو کې همیشه سادهګي موجود وي کوشش کوم چې په غروانه ژبه چې څنګه مونږ خبرې کوو اما غسه زه دا لیکل وکم په ساده شکل باندې چې خلک پوه شي مونږ مطبوعاتو کې کار کړی دی په ایست ژورنالیست پاتې شي نو زیاتې لیکنې زما چې دي گزارش ده البته یو څو تحقیقي لیکنې زما شته ده چې هغه د کونل کتاب ده چې هغه تحقیقي بڼه لري یا فرضاً زما انګلیسي مقالې چې کومې ویدي
ولی صاحب تاسو چې په وزارت داخله کې وي بیا خپل یادښتونه چاپ کړل اوس چې دلته د یو علمي او فرهنګي ولایت ننګرهار والی تبه یادښتونه به لری راټول کړی به می
هر ورځ لیکل کوم خپل یادښتونه اخلم تاریخ وار په کوم ځای کې سپیخ شو سم وکړل او په همدې هدف باندې چې د دې وظیفې نه وروسته دم د تاریخ جز ده د دې سیمې د تاریخ جز ده واقعیت راغلي دي پیښې دي خلاوې دي په اداره کې د ادارې نه بیرون وروستواله د ټولنې ده د ازمن ټولنه اوس په څه حالت کې اوسیږي فکری رشد څومره رامنځته شوی ده دا نو کته اوس سبت کې او چاپ کې نو بیا 15 کاله 10 کاله 50 کاله وروسته کوم حالت چې هغه ته د سم مقایسه کولای شي چې په خاصه وسکی او څومره تغییر مثبت راغلی دی یا منفی راغلی دی او بعضی وخت کې عوامل هم سړی په ګوته کولای شي چې عوامل یې څه شی دي ځکه چې ته د خپل د ټولنې تصویر چې سم خلکو ته وس وړاندې کې دا وسم په درخ خوې پراتونکي هم په درخ خوې
تاسو یو بل کتاب ولیک د وطن معماران اوس چې ته د یو ولایت په سر کې واقع د وطن د معماران تاسو سوجا غسه ده چې دغه ننګرهار د پاره د مشرقي د پاره تا کار وکولې شي
نو دا سوجا خو بازي وخت کې د ډیر ورکوټوال نه د وطن سره مینا او پنځم سم کې مزما دی چې هغه وخت کې د اخبار به مالسته ما پلاړ دی خو د وخت یا په خپل یو استاد او عالم او دولت کې ډیر وخکار کړو دا په خاني پاکو والیانو د پاکو دولتي چارواکو چې هغه تقوا درلودل پاکی درلودل خدمت کړو د وطن ته دا غي قصي به را تکولی په هغه وخت کې او دا چې ز مختلف ولایتو کې اوسیدلم نو د معلومات ما سره نو د وطن معماران په ماغه سوجم نه جوړ شو وسم ممداد چې تاریخ به تبو خپل لیکي نو هم صبره کې قضاوت کوي کې دې شي زما خپل قضاوت زما د ځان په باره کې به یو رقمي هر سړی خپل ځان مثبت ارزیبي کوي خالیګاوي کمی وي دا یو طبیعي حالت دی چې انسان دا کوي خو بیا ته چې خپل نظر ولیکي بیا بل څوک چې په تا قضاوت کوي نو دواړه سره مقایسه کوي چې آیا واقعیت ته نږدې دی که لرې دی نو دا هغه شیان دي چې سره مقایسه کېږي او همدا علت دی چې د تاریخ مختلف ډولونه دي تکه یو څه لیکي د مطبوعاتو یو څوک وي هغه د خپل نظره تحلیل کوي یو سړی چې ادیب وي هغه د خپل نظره ګوري نو زه فرضاً بعضې وخت کې کتاب چاته ورکړم هغه اول فکر یګانو کېږي چې سم ده کنه ده ځکه د هغې تصور همغه یو بل سړی مطلب ته ګوري بل سړی هغه شکل د کتاب ته ګوري نو د هر چا تصور فرق کوي په ټولنه
کې څه فکر کوي څومره ډاډه یې چې یک لس کاله بس څوک دغسې د وطن د معمارانو په شان یو کتاب جوړوي تاسو کوم دغلته ننګرهار کې تقریبا د تیر یو کال نه نږدې خدمت کوئ ستاسو نوم به پکې راشي
نو دا دغه څوک چې لیکي د هغې قضاوته پورې ده ځکه چې هر څوک چې یو لیکنه کوي ځان ته یو معیار تګني نو که د چا په معیار برابر خو وبیا لیکي که د چا په معیار برابر نو وبیا نه لیکي طبعا سړی چې کار کوي ځان ته په دې خاطر نه کوي شرعي مسله هم ده وایي ته عمل وکړه او ستا عمل به د الله تعالی او د هغې رسولو بندګانو ته معلوم شي نو سړی ښه کار وکړي دا دور تیریږي زه به دلته یا کال دلته یم یا به څو میاشتې یم خو یو تاریخ باید سړی ځان نه پرېږدي یو څه اثر باید هلته پرېږدي که هغه په فرهنګي ساحه کې وي که په کلتوري ساحه کې وي که په آبادۍ ساحه کې وي ټول هغه شیان دي چې دا باید سړی په دې فکر باندې وسي
او تاسو سره دا فکر او هوډ شته
نو چې هوډ نه وي دا ولایت دنده به هم نه قبلولی ځکه چې ولایت دنده لویه دنده ده مهمه دنده ده اما په عین حالت کې آسانه دنده هم نه ده ځکه چې توقعات زیات وي امکانات همیشه محدود وي بیا په داسې حالت کې چې موږ څلوېښت کاله په جنګ کې اخته یو خو په عین حالت کې هغه مخکنۍ وظیفه چې زه ګورم هغه ډېر آرامه وه آسوده وه امتیازات یې زیات وو او دې وظیفه کې لالهمتي هم زیاته ده او ملامتي هم زیاته ده که څوک په کور کې جنګ هم وکړي ملامت هم ولي ګڼي یو چا به هېڅ کار د لاسه په خپله نه کېږي خو په والی به ډېر ښه انتقاد کوي نو دا چې زه دومره تکلیف ګالم او دا د خلکو انتقاد هم منم په همدې خاطر ده چې باید خدمت وکړي او د خدمت زمینه سړی په دولت کې کولی شي دا هم یعنې لغن ده مهم شی دا ده چې سړی په اخلاص په صداقت او پاکۍ باندې کار وکړي
ناخوالی او تاثرات هم د تخلیق د زیږیدو یو مهم عمل دی لیکوال چې کله لیک کوي نو خپل اغیزمن حواس سره راټولوي او د پنس په جامع راباسي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د خاغلی اجمل پسرلی یو لنډ کیسه وړاندې کوي
زرپانا تر چاودنی وروسته لمبا سوا چیغی سوی دوڑی سوی دامبلانسون رخصو پولیس راغلل خبریالان راشکار اسول مازدیگر کرار کراری سوا پوری غاره ده دری اوڑنگ و دوکانون و خشتو نیم چڑک نیوالی و موتر هم لش تیره دل حافظ دوکاندار دوار رغوی پر غوژو که شدل. د امبولانسونو ژغونه یې په غوژو کې انګازې کولې. یوې ښځې حلوا ورته ونیوله.
زوی مې په هوش راغلی.
د څادر پرانست بیا یې کلک کلک تر غوژو تاو کړ. یو هلک دوکان ته ودرید. دوی غوژ لس کړ چې څه اخلي. هلک خیرات ته لاس اوږد کړ.
پلار می شهید شوی.
حفیظ حلوا په پلاستیکی کڅوړه کې ورته واچوله. هلک حلوا له ټټر سره ونیوله، منډه یې کړه. د دکان له ماتې شیشې سر پسې وایست. د چاودنې خواته یې ړنګ دیوال ته پام سو چې کوترې وزرې پرې وهي، نسي کښېناستلی. د دیوال مخې ته یوه بوډا د ړنګو دوکانونو څو خښتې ایسته کړې، بیا یې ملا ته لاس ونیو، کړپ کړپ روان سو. د ده شونډې مری مری سوې، د غوږ پردې یې ورپېدې، څادر یې غاړې ته وښوید.
وخت لکه موسم تیریدونکی دی، د زمان د ساعت ستنې کله هم نه درېږي. ځینې ولې د تیر ساعت پارمان وي؟ دا ځکه چې هغه څه یې له لاسه ورکړي وي کوم چې بیرته نه راګرځېدونکي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کرن خان نظم وخت اورو.
ورېښمین خیال
وخت. تا مال مینا را کړاو ما تا لا وخت درک تا مال مینا را کړا ما تا لا وخت درک ستاد خدای قدر وکي او ما د خدای ونه بخي زماستا سفر ددا زماستا څکی صدا راځي وي شبیل چې لګ مشغول شو یارا چی سومره وخت موشو رازا چی وخت و مینه وتلو لگ چی تا دیر سرا کڑی که ما دیر سبای لیلی خو دست حساب نمخ که ددغی باب نمخ که خاو خراب نمخ که ستا د جواب نمخ که عرز کوم گلاپا زان پوهاوم گلاپا سخو بتا هم وی خو بس خفکی گی بنا صفا صفا بوایم والله رختیا بوایم او حقیقت داده چی رختیا دیر زیاد ترخوی اول بتا لراشم نو بیا با ما لراشم تا سوال د مینی کو ما در لوقت درک تا خیال د مینی کو ما در لوقت درک بلها کلو نتیر شو بلها کلو نتیر شو خا بد وختو نتیر شو لوی فسادو نتیر شو جوندو جنگو نتیر شو دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ که هم مونگ دوان خفا دسوات پا جنگ که هم مونگ دوان خفاو دزات پا جنگ کے ہم مونگ دوان خفا تالا بدلون پکار دے مالا سکون پکار دے ستاوس ہر خوی فیرنگے او مالا پختون پکار دے مینا وقت دوان روان دے خیر دے ستاوان بد فی الحال منلی ما پزان دے خیر دے اس تا ہم مینا کوے ہم تاثر وقت نشتا اس ته هم مینه کوې هم تا سره وخت نشته ما سره ستا د پاره وخت هم شته او مینه کوم اوس ستا کارونه ډیر دي ستا سوچونه ډیر دي دلته به دا متل په کار راولم چې ټوپۍ وي نو بس سرونه ډیر دي اول به ما تا ته وې ژوند جوړ کما مه بدلوه اول به ما تا ته وې ژوند جوړ که ما مه بدلوه اوس ته ما ته وایې ژوند کوه په ما څه کوې بس دې خبرې له راغلی یمه وخت مې برباد شو ځکه غلی یمه ستا په خبرو کې جنت خو نه و بیا دې هم زه په زړه داغلی یمه زه تا رټلی تا وژلی یمه زه تا په میاشتو ژړولی یمه زه تا په مینه خندولی یمه زه تا په خپل وخت ښه زورلی یمه زه تا منلی قدرولی یمه زه تا د هر څه اړولی یمه خو ما هم تا سره ډیر څه لیدلی ما تاسو سره د ژوند خواږې لیدلې خدای خبر تا نن سبا سي لیدلې زه د ژوند لویه تجربه لرم زه د ژوند لویه تجربه لرم زه ستا د مینې قیمت نه لرم ما سره هیڅ نه و بس وخت مې لرو افسوس په دې چې تا ته نه ښکارېدو بس تا ته ځان هر څه نه ښه ښکارېدو او زما وخت درته وخت نه ښکارېدو نن درته ځکه زه د ډېره سوخته نن درته ځکه زه د ډېره سوخته په خندا کېږم او په چغو وایم تا مینه وبایله ما وخت خراب کړ تا مینه وبایله ما وخت خراب کړ په دې ټپه مې در لخلاص حساب کړ چې تا راکړی ما خوړلی نیارانې په کور کې نوي حسابونه نیارانې په کور کې نوي حسابونه
کبیا ژوندې شوم کامیاب پیما لومبې ژوندونو تجربه مې نوا هغه جهان کې با مجنون توایم هغه جهان کې با مجنون توایم